پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د شپې 9:30 د زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث چې اسمت څاروانې کوربه دی پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور یادونه کړي چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و. هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤولان هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنی ده چې راتلونکې روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو 10 کلونو کې بېلابېلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د 10 کلنۍ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی دی کړی دي. د هغه په وینا د دې صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویانو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړې. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 10 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منل او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کې له توغندوی حملو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې ګاونډیو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشه ځواکونه د امنیتی تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی 3 ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د دوو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتون پال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پختونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 1100 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیری اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یوه جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی پر ضد ترسره کوي.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د می رحمت ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېدا تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه څرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور تا ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل څه کېدای شي؟ نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درنو میلبانو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواحت محمد جان اخونزاده فعلا چې تاسی خبر کې هم یک خپلو خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه و. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح و شیوخ و خلکو نه یادیږي. هغه واقعات چې شوې ده به واقعا د امارت د چارواکو او د هغې د ټولنې دپاره او د دیني قشر دپاره او طالبانو تحریک دپاره یو لویه ضایه وي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعه په پاکستان او په کوټه کې کېږي. زموږ استاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتي اعظم یا لوی مفتي یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جماعت نه د راوتو په وخت د موټرسایکل څورو لخوا ویشتل شوی و او ژوند یې له لاسه ورکړی و. دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لویې مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک اتول شوی و چې چاودیدو څوک یې درلودل. او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري. او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي، مثلا د جلال آباد په سراج العمارة باغ کې.
ډېره مننه، سلامت اوسې. دا بیا بل اړخ د موضوع کور ودان انصاري صاحب، سلامت اوسې. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاري صاحب، تاسو ته پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو جنګلتیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونۍ هم نه ده، کتر کمه د نیمې پیړۍ نه را په دیخوا زموږ تاسو امیشتې ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسنی واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند د تپل شوي کرښه پر سر راغلي، او له بلې خوا نه چې اوسنی حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي
چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته سره د دوی خپل دا نور ته ډاډ ورکي او وای چې راشي افغانستان ته خپل کورنۍ سره امن دی امان دی الله خپل په ځان دونه ډاډ نشوي چې خپل کورنۍ را انتقال کی او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري نه یوازې دی بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم په پټه البته برالا سفر نو حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی چې ځینې تبلیغاتي رسنیو له کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن و بخشه سادات صاحب تاسو په خپل خبرو په پیل کې ویل چې له پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمنی څه تازه خبره نه ده او دا هم دا موضوع مهم له د دوړو خو له اختلاف سره و تړله نو که چیرته دوی اختلاف لري مشکل لري نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې الته تاګراته کوي
تر ټولو مهمه خبره هم امداد او ما هم امداد غوښته چې افاده وکم چې کچیرته دا دښمنی او دا اختلاف واقعیت لري نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي زما لومړنۍ پوښتنه او غم همدا و له بلې خوا نه په خپل دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې دی د هغې دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې نه وي شوي داسې ترورونه تاسې د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وایي په همغه کوټه کې هغه چې د جومات نه ووت هم داسې کار پوه شو د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته نو بناء زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو او ښاغلي حبیب الله ته هم نږدې پاتې شوی او ویل کېږي چې د مساور په توګه هم دی نو خامخا دا کېدای شي چې دا دوه مخې ولري له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پرې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپله غور وښودله او د بلې خوا نه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنو وایي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقانی ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس حقانی رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه کې
بله صاحب ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل طالب چارواکی لا هم پاکستان ته تګ را تک کوي ځینې وایي چې کورنۍ حمل تدی او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی تاسو څه وایست انصاری صاحب تاسو مهرباني
بله
رغمو
زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکی تازه ول پورې وی کټی پورې حتی د ولسوال او د مدیر په کچا د مامور په کچا هم کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي د دې ځای د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وی ځان خادم ګني داغه کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر داغه د دفتر نږدې شاوخوا داغه په ماغه د چارواکي توپ سیمه کې چې داغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسيږي نو دې کې بدو غاټي وي یو خدای چې د دوی تر نظر لاندې بوي د امنیتي لحاظ د استخباراتي لحاظ د ترقیاتي او پرمختګ بل بل د اخلاقي نظر په غوي مستقیما د سر او شوخ وي د تعلیم او تربیه په برخه کې د روغتیا او نورو مسایلو ته رسیدنه کوي. او لوی خبره بداوی چې د هر څه د ځان د پاره غواړي، خپل اولادونو او کورنۍ د پاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. دا غیزه د فقرا او د حال نه بده دوی بچی په خوندۍ کې خبريږي، خويندې او مېندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبريږي، په کلیوالي ژوند کې به خبريږي، په خارجي ژوند کې به خبريږي. د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیا او مسائل به دوی په کورونو کې بحث کیږي، او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونږ سي، دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه سي خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نوې ټولنې لپاره پیدا کړی شي. او په لوی کې به دغه سي حالات او ستر جنایاتونه هم دوی هم دوی کورنۍ
خوندي. سوال دا ده انصاری صاحب، هم دلته سوال دا ده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګری جنگ دی، د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیر راځي. دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خدا ده چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو، د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي، او ډېرې پراخې خبرې دي. او هلته د هغې ملک لراس تر قائدي چارواکي او مسؤلین، خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دی چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي، هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چا پلورلی شي، یو څوک وژلی شي. د عافیا صدیقي په څیر خپله د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورلی شي، د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ مشر د ملا ضعیف غوندې هم په چا بې کمیسه پلورلی شي. او د اسلام آباد په زړه کې په حفصه مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي، وژلی شي، د هغې ځینه نجونې او مېرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي. نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هېواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري، دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی، ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب، کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی پکاره. هیڅ افغان، هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ساده صاحب، دوه موضوع غانې دي. یو خدا ده چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي، چې حتی ویل کېږي چې په پوځ استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسې اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي د ټي ټي پی ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نوري ډلې لکه داعش لاس لري، ځکه چې ځینې حملې په طالب چارواکو باندې داعش کړي دي؟ البته د وروستۍ حملې مسؤلیت یې نه دی منلی. له
په دې کې شک نشته چې په خپل پاکستان کې د ننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توتیې په کار اچولي په مختلف وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یوه بېلګه وي. او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان هیڅکله د داعش ځاله نه وه نه ده، او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپل پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د اسرائیل په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی. او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بیل یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات ده او یا داعش، که داعش ده هم بیا تر دا غوی تر چتر لاندې ده، او که په غیر داری پاکستان مستقیم وی هم، ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډیر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسی ولري، کار واخلي، او دوی تر ډیره بریده پورې اوس دا غوی مدخو ته ځواب نه ورکوي، او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص وشو چې تاسو قرطیفا ودروئ، دوی دا کارونه مانه برلاوه چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لوی سړکونو جوړول اضافه شو. نو بنان دا چې ګوري چې دی زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني، او هغه لوی پروژې هم نه ودرئ، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پیښوي چې یعنی په اسانه موږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابه ته چې ګواکې کلاس مو ورسېږي نو بیا داسې هم کوی شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده، هر ورځ په هر ځای کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي، په کابل، په قندهار، په کندوز عملا لیدل کیږي، او خلک انځورونه خپروي، او اوسنی حاکمان کې لا دومره په اصطلاح توانمندی نشته چې د دغه کنټرول وکړي شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفادې په افغانستان داسې لوبي روانې دي او کیږي. نو موږ د پاکستان نه هیڅکله د یو ښه ګاونډ په حساب کوم د نیکۍ تمه باید ونه لرو، هر آنې چې داغه وس برشي موږ چې چلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
سب ډیر زیات مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدل ته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې ده هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره، د ملازیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بحرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشوه، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي، دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو، په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی په
دغه شر خو دوی لیدلی دي. تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملا دا وینو چې دوی کورنۍ له همال تدین
یعنی دغه ک اشد مجبوریت نه وی ز فکر کوم چې دا د ځان او خپل ځان
اشد مجبوریت څه کړي شي حکومت پلاس کړي څه مجبوریت
نو نه پیګو خو اشد مجبوریت به دوی بیا پیګی چې دا ولې وی خپل کورنۍ را وستل نه شي ګراو ګاندی دلته زین لري په ځان باور نه لري په خپل امنیت باور نه لري په خپل کرسی باور نه لري یا معصومان هلته سبقونه وایي دلته د نجونو مکتبونه نشته هلته د دوی د بعضو نجونو ښوونځیو ته ځي پوهنتونونو ته ځي دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی نو کله چې موږ او چارواکي موږ او ولس او چارواکي موږ چې چارواکي موږ تخپل موږ خپل ځانونه خادمان یادوي الله سید القوم خادمهم د پیغمبر علی السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي نو کله چې د قوم مشر امیر وزیر والی ولسوال قومندان زما خادم شي نو خو ولس یې اوتومات بادار شو دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي عرضه مطابق تقاضا کله چې دوی دلته اوسي موږ وګوري زموږ ژوند وګوري زموږ د ولس فقر وګوري زموږ بدبختي وګوري دغه څه ځان هم احساس کی ما ویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپل نجونې خپل لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا د آزاد شي دلته که فقر وي برق نه وي مثلا سړک خراب وي امنیت ښه نه وي په دې ټولو کې به بیا مشترک د ولس سرکار کوي په خوانې چارو کوم دغه څونځل لرله چې د بهر ملکونو نه براغله اولادونه به الته و بچي به الته و کورنۍ به الته وي رسل به دلته او خپل ټټل به الته دغه ته اوس هم ځینې څه ډیر چارواکي داسې دي چې اولادونه په کورنۍ په قطر کې دي په عربو دوبه او سعودي کې دي حتی په اروپا کې دي
بله
ډیر مننه فکر کوم چې دا لوی افاده چې دوی وطن کې ګټي دلته به تټیز ما سره
ډیر مننه
زما په سي دلته اخلي او سي په پاکستان او په دوبه او قطر کې مصرفې تاوان ما ته ټک زمان اخلي او مصرفې الته نو دغه سیستم دی برازیل نه وځي
ډیر مننه
بلکې نور
سلامت اوسه انصاری صاحب کور ودان سادات صاحب پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده لوژل کې د روسي له هغه سره پاکستاني شناختی کارت هم موندلې دی او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستاني دی کمو یاد بی دی اختر منصور سره هم دوی دغه سي ادا کړې و چې له سره پاسپورت او پاکستانی شناختی کارت فکر کوي چې اکثر طالب چارواکو چې وس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیسی دي
په دې کې شک نشته چې حالت د مهاجرت په دوران کې هم زموږ نور مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې زینو مجاهدینو قومندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو او هغه فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دی چې د مهاجرت فضا په تپلې ده لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو د افغانستان د قوم کور پلار تبرې معلوم ده خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي د خپل د څه کې بیانګر دی هغه څوک چې مثلا په خپل د پاکستان د استخبارات سره مل وي بیا څنګه کولی شي پاکستانی استخبارات دا شی بهر ورکړي یعنی ښکاره یې کړي خو خبره دا چې دوی دا غو متل کاری چې یو تیر دوه فاختکه دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو په عین وخت کې د نورو نفرتونو لپاره هم دوی کار کوي
ډېره مننه سلامات
ګواکې دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو حال دا چې دلته ډېر مهاجرین سره
بله ډېره مننه سلامت اوسه سلامت اوسه شاغله سید زاکر شاه سادات همدرس شاغله صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ د تاسو اوریدونکو هم منندوی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.